السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل با په خبرونو کو د بشري حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي له یونان او ترکیه ته شړل شوی افغان پناه غوښتونکو په لار کې لوټه وایل شوی او ډیر کم خواړه ورکړل شوی دا خبره یاد سازمان نن په راپور کې کړی ده د بشري حقوقو سار سازمان لښ په ګشتو هغه افغان پناه غوښتونکو سره مرکه کړي چې د 2021 کال له سپتمبر د 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا بیرته ترکیه ته شړل شوی د طالبانو چارواکي وایي د بدخشان پوهنتون د محصلینو د وهل ټکولو په تړاو څلور تنه نیول شوي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند محمد صادق عاکف د دغو کسانو د نیولو خبر ورکړی. هغه په دې قضیه کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د محتسبینو لاس لرل رد کړي او زیاته کړې ده هر څوک چې د دوی په کارونو کې لاسوهنه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د راپورونو په اساس یوه ډله طالب وسلوال نن سهار وختي د بدخشان پوهنتون لیلې ته ورغلي او محصلین یې په دې وهلې ډبولي چې ولې د تراویل لمانځه ته نه ورغلي. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د غالیو د صنعت له ودې سره مرسته کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې اوس له دوحې فعالیت کوي نن په خپل ټویټر لیکلې ده. په ټویټ کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو د پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په همکارۍ 2300 غالۍ او وړې اوبدونکو ته 1,60,000 ډالر ورکوي څو اومه مواد پرې ونیسي. د سفارت په ټویټ کې راغلي دا مرسته د نغدو پیسو د نشتوالي په اوج کې له افغانانو سره کوي. د طالبانو حکومت په ایران کې پر یو عبادت ځای وروستی برید غندلی او ویلي دي دغه برید له افغانانو او افغانستان سره تړاو نه لري. د چړې په وسیله دا برید د سې شمې په ورځ په مشهد ښار کې د امام رضا د حرم په انګړ کې شوی. ځایي رسنیو ویلي بریدګر یو تن وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. تر دغه برید وروسته او تر هغه مخکې هم له افغانانو سره د ناوړه چلند رپورټونه خپاره شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوی بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دې ډله کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوو لورګانو بندیزونه لګول شوي. همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو په لیست کې دي. لویدیز دغه بندیزونه پر اوکراین د یرغل له امله پر موسکو لګولې دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یشمیر نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکي څلور وشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمالمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه نه، هرات اسمالمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 15، کندهار اسمالمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14، مزار شریف اسمالمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 15، او جلال آباد اسمالمر د تودوخې لوړه درجه 36 ټیټه 18.
ازادي رادیو ته غواګاست په دولس شپږ نوي منځنۍ صفه باندې مو د ازادي راډیو له لارې خبرونه او د هوا حالات واورېدل. اوس به د پروګرام معرفي ته ورشو. وړاندې اورئ چې په کابل کې له دوو بمي چاودنو وروسته خلک اندېښمن دي.
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو، خلک باز ده امنیتی لواجن هم آرام نه ده. نمون ده امارت اسلامی نه گفته نه که او چه ده امنیت ببخش که خلک سر همکاری بکش.
پا ده یاده بنده در تراپور لرو چه طالبانو رد کردی چه ده کابل پاوی دگر که ده قطری زواکونه مشت چه بی؟
دا خبر از دوم سه قطری زواکونه ده که کابل پاوی دگر که ویدیوم زنه تاییدوم و نفلگم ده سو وقت بی.
او د سالنګونو د لارو په اړه باندې د ډرایورانو شکایتونه راغلي.
سالنګ ټوټه ټوټه د بخیز دار نه معلومیږي چې لار کوم دی بوسه مون کرنکس لګیږي.
تر دې شی به د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی رازو اول مطلب ته. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وروستیو چاودنو ته په اشاره وایي چې د خپل امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. دوی طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. یوازینی خوشبینی امنیت ته چې هغه هم دا شپې ورځې ښه نه ده. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا چاودنې د غلو او فرصت طلبو کسانو کار بولي او وایي خلک دې د امنیت په اړه اندېښنه نه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بیکاری، بیوزلی او اقتصادي ستونزو ترڅنګ د کابل ښار په شهزاده سرای او پلخشتي جماعت کې د روانې اونۍ چاودنو د دغه ښار اوسیدونکو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره لدې چې طالبانو خلکو ته د امنیت په اړه بشپړ ډاډ ورکړی و، خو وروستي بریدونه ښیي چې دوی هم د خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د کابل ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکي نوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو، اوس خلق بس د امنیتی لواجن هم آرام نه ده. نمون د امارت اسلامی نه غوښتنه کوي چې د امنیت په بخش کې خلق سره همکاري وکړي.
زرافشان د کابل ښار د درې میناهي اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي.
حکومت امارت اسلامی
طالبانو د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره ډاډ ورکړي، خو اوس نو دا چاودنې سدي. اسلامی امارت باید د خلکو امنیت خوندي کړي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډه ووسی. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل:
یو شمیر غلاو بیلاری کله کله د دې کوشش وکړي تر حق پره کې او خپل شوم اهدافو ته ورسیږي. ولست مطمئن اوسي دا سپیشې د دنیا په هر ملک کې امکان ولري. نورم دا مشکل الحمدلله موږ نه لرو.
د کابل ښار په شهزاده سرای کې چې د دې ښار د صرافۍ تر ټولو لوی مرکز دی، د تیر یک شنبه په ورځ او تر هغه درې ورځې وروسته بیا پرون چهار شنبه د کابل په پلخشتي جماعت کې د لاسي بمونو چاودنې وسوې. طالبانو د دغو دوو بریدونو د چپیانو شمیر شپاړس تنه ښودلی، خو د کابل د ایمرجنسي روغتون د معلوماتو په حواله د شهزاده سرای په برید کې دغه روغتون ته یو وزل سوی او اته پنځوس ټپیان او د پلخشتي جماعت له پیښې یولس ټپیان وروړل سوي دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
له تاسو سره وو او یو به
ازادي راډیو ته وګیاست. ور بشو ایران ته. د راپورونو لمخې په ایران کې په دې وروستیو څو ورځو کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند رپورټونه خبر شوې دي. په ځینو خواله رسنیو کې هم د دغه ناوړه چلند ویډیوګانې خبرې شوې دي چې ګڼ خبرګونونه پارولې دي. په دې اړه باندې پام وکړئ یو رپورټ.
په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې د سه شنبه ورځې له پیښې وروسته پر افغان کډوالو فشارونه ډیر شوي دي. دا پیښه تیره سه شنبه د مشهد ښار د امام رضا زیارت په انګړ کې رامنځته شوه. د راپورونو پر بنسټ بریدکوونکي د چاقو په وسیله یو دینی عالم وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې بریدکوونکي افراطي نظریات درلودل او د ایران له ختیځو پولو په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلی وو. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک یا سپاهي پاسداران اړوند تسنیم خبری آژانس لیکلی چې بریدکوونکی عبداللطیف مرادی نومیږي او په خټه ازبک دی. د تسنیم د راپور پر بنسټ عبداللطیف یو کال مخکې په ناقانونه توګه له پاکستانه ایران ته اوښتی و. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون ویل ځینې کسان غواړي چې له قومي او مذهبي اختلافاتو څخه په استفادې د ایران او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د ایران په کراچ ښار کې د محمد رضا په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویل چې ایراني ځواکونو د ناقانونه افغان کډوالو ایستلو لړۍ چټکه کړې. د ادعا کوي چې ایراني ځواکونه له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند کوي.
بله، هر لحظه غربیه
خو هر ځل چراش خپل کارګران خبروي او یادا چې کارګران څارون کې لري همدا چې پولیس راغلل نو بیا نور مهاجرین خبروي. په ایران کې د کډوالو وضعیت سخت دی. زه په خپل څوک سپې جنم چې دلته راغلل تر څو پیسې واستوي. ایرانی پولیسو دوی ونیول او له سرحده یې واړول.
ځینې ایرانیانو او افغانانو د مشهد پیښې ته په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې د ایرانی ځان د افغان ځان دی په نوم د هشتګ په خپرولو سره هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ پیوستون رامنځته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس لاس په لاس کیږي او په دغه عکس کې لیدل کیږي چې یو شمیر ایرانیان له قید او شرط پرته د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خپره شوې ویډیو کې بیا لیدل کیږي چې یو ایرانی یو افغان کډوال په زور دې ته اړباسي چې افغانانو ته کنځل وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې اسلامي امارت په ایران کې پر مذهبي ځایونو برید غندي او دا برید افغانانو او افغانستان پورې اړه نه لري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. خو وړاندې تر دې ښاغلي مجاهد د ایران له دولته غوښتي وو چې افغان کډوال دې نه ځوروي. د پخواني حکومت له راپرځېدو وروسته ګڼو افغانانو د کار موندلو لپاره په ناقانونه توګه ایران ته مخه کړې. تیره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د افغانستان د ګاونډیانو په یو کانفرنس کې ادعا وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5 میلیونو ته رسیدلی. هغه وویل چې یوازې د طالبانو له راتګ سره 1 میلیون افغانان ایران ته تللي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ که څه هم چې ایرانی چارواکي په زوره د افغان کډوالو د ایستلو خبره ردوي، خو افغان کډوال ادعا کوي چې د کډوالو په زوره ایستلو لړۍ چټکه شوې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وربشو پاکستان ته په دغه یواد کې ل 15 ورځو راهیسې سیاسي کړکیچ او کشمکش روان دی. ورسره هغه چې د اپریل په دریمه د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه باندې ولسمشر عارف علوی د دغه یواد پارلمان لغوه کړ، همدارنګه په دغه پارلمان کې د صدر اعظم د سلب اعتماد جلسه هم وزنډېدله. په دغه هیواد کې سیاسي کړکېچ رامنځته شوی دی. دا چې تازه جزئیات څه دي او 15 ورځ کې د پاکستان حال څه دی، د ازادي اروپا راډیو مشال راډیو ایډیټر ښاغلی داود خټک اوس را سره په سټوډیو کې دی. وروستی حال څه دی نن ورځې پورې؟
نن لکه څنګه چې تاسو وی 15 ورځ ده او دغلته د پاکستان په ستره محکمه کې هغه قضیه روانه ده چې د پاکستان پارلیمان ختم کړل شوی دی او د عمران خان پر ضد چې د عدم اعتماد کم تحریکو هغه هم لغوه کړل شوی. نو نن مشر قاضي د حزب اختلاف ګوندونو مشرانو راغوختي وغیم راغلی وغینم خبرې خستی، خو تر اوسه پورې چې څومره خبرې وشوي پاغي کې د حزب اختلاف وکیلانو هم خبرې وکي، د حکومت هم خبرې وکي او خلک ډیر زیات پتم او چې 13 ورځ به فیصله راشي. خو نن مشر قاضي اعلان کړی دی چې دا فیصله به د پاکستان په وخت باندې نن 9:30 بجې دروژه ماتین ورسره
سات کې بد اعلان
شي، خو یو سات کې بد فیصله اعلانېږي
چې څوک پر حق دی او څوک نه حق. ځکه چې وزیر اعظم مخکې دا کړی و چې د دوی په خلاف باندې سازش شوی او په دې اړه باندې بم دوی ماتمن غور کوي.
بالکل، اغه وزیر اعظم دا ویلی چې دا یو بهرنی هیواد دی او اغي سازش کړی او د پاکستان د حزب اختلاف کم مشران چې دي دا په دې سازش کې شامل دي او د په ضد باندې چې کم د عدم اعتماد د تحریک راوړل شوی دی دا هم د اغه سازش برخه ده. نو په اغي بنا باندې بیا د پارلیمان مات کړی دی او د عدم اعتماد تحریک هم ختم شوی. نن چې د سپریم کورټ د پاکستان په ستره محکمه کې نن کمی خبرې وشوي پاغي کې ستر قاضي په واضح ټکو کې دا خبره اووی چې د عدم اعتماد تحریک چې کم لغوه کړل شوی دی په 3 اپریل دا د آئین خلاف، یعنی د پاکستان د آئین او دستور خلاف فیصله، اساسي قانون خلاف دا فیصله شوې ده. نو اوس قتل بشي، خو اپوزیشن د پاکستان حزب اختلاف کم مشران چې دي اوس نواز شریف یو ټویټ هم راغلی، اغي وایي چې دا خبره کافی نه ده چې دی وایي چې دا غلطه فیصله شوې ده، بلکې په کار ده چې د پاکستان پارلیمان یعنی نېشنل اسمبلی هغه واپس خپل ځای راوستل شي او یو ځل بیا د عدم اعتماد تحریک راوړل شي. دغه غوښتنه ده
د اقتصادي ستونزو په اړه باندې چې تر دغه لانجه ورسره رامېسته شي، خصوصا د ډالر په وړاندې د کلدارو یا د پاکستانی روپیو بیا ډیره ټیټه شوې ده، په دې اړه باندې چې عمومي اقتصاد څومره ټکولای دی دغه مسلې.
اقتصاد خو ګوري، یو خدا ده چې د پاکستان کته سو وګوري روپی اسیم ډیره ټیټه روانه و د ډالر په نسبت، خو پرون د روپی بیا چوا دا 1.6 یا سکه مو زیات پیسې داسې وا. خو اوس چې زه هم دې پروګرام تراتلم دا غینه لګ وړاندې دا 1.9 د روپې بیا، یعنی په یو ورځ کې دا 3 روپې نور هم راټیټ شوی چې دا زما خیال چې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ټیټ مقام تر روپې راکوزه شوی ده. او د دې اثرات او د دې ذکر چیف د پاکستان ستر محکمې چې کم ستر مشر قاضي دی هغه هم نن چې اپوزیشن لیډرانو سره خبرې کوي دا خبرې هم پکې وکړه چې حالات ډیر خراب دي.
ور بشو پنجاب ته، په پنجاب کې پرون خو مخالفو ګوندونو رایګیری وکړل او حمزه شهبازی مشر وټاکه، وزیر اعلی وټاکه د پنجاب ایالت. خو تاریخ انصاف چې واکمن ګوند دی هغوی ملنډي ویلې چې دا د هوټل وزیر اعلی شه ځکه چې په هوټل کې سره راغون شي. دغه قضیه څنګه ده؟
او پنجاب چې دی ګوري، تاسو ته معلومه ده پنجاب د پاکستان تر ټولو ستر ولایت دی، او هر کله چې په پنجاب کې بدلون راشي نو بیا په نور پاکستان کې مور سره راځي. او پنجاب دې لپاره ډیر مهم دی چې پنجاب د نواز شریف د پارټي یعنی د پاکستان مسلم لیگ نون در ټولو نه مضبوط زی دی. هغه همیشه په پنجاب کې انتخابات ګټي نو بیا په باقی پاکستان کې وګټي. دا اول ځل دی چې په پنجاب کې د نواز شریف د پارټي حکومت نه درغلی بلکې تحریک انصاف حکومت کې دی. اوس پرون چې داسې کېدون دا د ډیپټي سپیکر چې وو یعنی د نائب سپیکر دا د عمران خان د پارټي وو، او عمران خان هغه ته ویل چې دا اجلاس مرو غواړه، خو هغه اجلاس راغوختي. هغه وته ویلي چې زه ستا حکم نه منم، زه به د پاکستان د دستور مطابق سم او دغه مطابق به زه اجلاس راغوړم. کله چې اجلاس راغوختل شوی نو د عمران خان د پارټي چې کم د وزیر اعلی د لپاره امیدوارو پرویز الهي هغه مخکې سپیکر مونږ هغه د خپل سپیکري اختیارات استعمال کړي او د پنجاب د اسمبلی امارت چې دی هغه بند کړی دی، هغه د تالی لګولې دي. نو اپوزیشن بیا تللې دي او هغه په یو هوټل کې خپل غونډه کړی ده، او په هغه غونډه کې دی د شاباش شریف زوی او د نواز شریف وراره حمزه شاباس چې دی هغه وزیر اعلی منتخب کړی دی.
ډیره مننه کوم داود چې راغله او د پاکستان د روسي سیاسي کړکیچ په اړه باندې مو جزئیات راکړه.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد د یو شمیر امنیتي ځواکونو د میشت کېدلو راپورونه رد کړي دي. تیر ورځ نو رسنیو یو ویډیو خپره کړه چې په کې د کابل په هوایي ډګر کې یو شمیر بارني امنیتي ځواکونه د تمرین په حال کې لیدل کیږي. دغه رسنیو د طالبانو د حکومت په ملکي هوایي چلند اداره کې د سرچینو پر بنسټ دا کړي چې یاد ځواکونه قطری دی چې د کابل په هوایي ډګر کې د غمیشتو قطریانو چې د کابل هوایي ډګر په تخنیکی برخو کې همکاري کوي ساتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ ریپورت.
د طالبانو حکومت وای د کابل هوایی ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرنی ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تیر ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپراو پر بنسټ یې دا وشو چې په کابل هوایی ډګر کې یو شمیر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمیر یې له شلو ډیر وي د تمرین په حال کې لیدل کیږي. ویډیو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک په پراخه کچه خپره شوې او د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو ویلي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او کنه. خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وایي د کابل هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرني پوځیان نشته. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته ویل د طالبانو د حکومت ځواکونه د دې ورته لري چې د هوایي ډګرونو په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتي.
دا خبره زه دوم سي قطري ځواکونه د کابل هوایي ډګر کې ویډیوم زنه تاییدوم باندې پلیګم د څو وخت وي او ولله د سي کابل هوایي ډګر د ټولې وات امنیت اسلامي مرکز ځواکونو په لاس کې ده چې حالتیا نن دل کېږي چې ته امنیت ساتلو ته راشي.
خو بی بی سی فارسی څنګه ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلند ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو 15 میاشتې راپه دی خو د قطر هیواد د پوځیان حضور لري او مسولیت په دې هوایي ډګر کې د میشتو مرستندوی تخنیکی قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینی دغه قطری ځواکونو شمیر 50 تنه خودلې ویلي دي چې د هوایي ډګر په هغه ځای کې میشتي په کوم کې چې د قطر مرستندوی تخنیکی ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلی. ترکیه د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسیدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره کلک مخالفت وښود. خو د طالبانو په وکمنیدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شو چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان څوارلسول مریض کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل، قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه شوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
لخبرونو ور اخوا دا سجی راډیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې زحمت شبر لتا سره يم شي چاري وړاندې مو په خوښ کې پر زرګونو بي وصلو د مرستوله بي خبرو د یو شمېر اوریدونکو نظر هم در سره شریک وو چې هغه بیا د مرستوله بي شکایت لري، خو مخکې تر دې مو پر ویلارې تیرو د سالنګ پر لارې چې موټر چلوونکي وای خراب لارې او بي نظمي دوی مجبوره کوي چې ساعتونه ساعتونه صبر وکړي. طالبان سوي راپور کې جزئیات تر سره شریکو.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وسیدونکي شکایت کوي چې د سالنګ لارې بشپړ تخریب شوي او پر سړک ان د قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي، او لکبلې دوی تر پلازمینې کابل پورې 15 ساعته مزل پات ساتونه کې وخی. د کندز کابل د مسافر وړونکو موټر یو چلوونکي پرویز خان چې له 15 کالو راهیسې د سالنګ پر لوی لارې تګ راتګ کوي په دې تړاوې ازادي روډي ته وایي
مغه شپږ ساعت لار ده، موږ نه ساعت لس ساعت په دار لار کې دی، دا کوز بیا دار لار ده چې باندې راځي لس ساعت لس نیم ساعت دوه لس ساعت لګيږي پکې سالنګ ټوټه ټوټه د بخیز دار نه معلومیږي چې لار کوم دی، پوسې موږ کرنکس لګيږي کرنکس لګيږي پوسې موږ ګیر باک ماشین موږ د سره د بازار وي د لار سره چې بخیز سل بيساله وګورم.
50 کلن امام جان چې کابل شل کال کېږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکو موټر چلوي، د هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
دا سالنګونه چې دی ورور دا تونل کې جری دی، سړک ډیر خراب دی ورور، ټیلر دی بیروبا ډیر زیات دی، چا سره مریضان دي چا سره ساسر دي او ډیر سخت ستونې سره خلک مخامخ دي، اواز ډیر ورنه چا هم سوالیم او غټ تونل کې د سې دود او د سې ګرد او د سې خاوري دي چې اندازه شیشنه څوک نشي کاته کولای.
د بدخشان ولایت یو وستونکې همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي لامل څو ساعت پر دغه لارې بند پاتې شوی وو.
مسیر را خیلی را خراب است، 5 ساعت 6 ساعت الا 7 ساعت را بندی سرکا ازدهامش بیخگی دیگه خراب است.
سالنگ لار زخت زیاد خراب ده، زنی وقت لشپگو تر وو ساعتونو پوری ده لار بندی گی، لدی لار ده شمال و شمال ختیز نه ولایتونو خلق تگراتک کوی، باید ده لار جورشی تر سو ده خلق ستونزی هواریشی.
د کندز ولایت یو وستونکې شپېته کلن عبدالله له وسنی حکومت څخه غواړي د سالنګ لوی لار په اساسي توګه ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هواري شي.
لاره کې ډېر مشکلات خاک باد دا جوړې دي، مریضان موږ سره یې زنانې بیروبار کې باندې راځو، په دې لار کې ته نه حوالات وصل کیږي، دی کې ډېر ځان د بیروبار د خلک ډېر مشکل سره مواجه کیږي، اته د شپې ځي بند شي تر ساره پورې نه خوشي کیږي، کوئی کار رسیدګي نسی کولای، ډېر مشکل د خلکو ته.
په ورته محل کې د ټولګټ وزارت ویان مولوی حمید الله مصبا له ازادي رادیو سره د خبرو پر محل وویل د ټولګټ وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لوی لارې په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالری هم د شمالي او جنوبي اړخ ته، یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هواري سي.
د معلوماتو لمخې د سالنګ تونل په 1433 لمریز کال کې، یعنی لنن 95 کال وړاندې د 2000 موټر لپاره جوړ شوی وو، خو اوس په 24 ساعتونو کې له 1000 تر 4000 موټر پرې تګ راتګ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په چوکاټ کې پر څلور زره بې وسله او غریبو کورنیو باندې د خوراکي موادو د مرستو بهیر پیل شوی دی. چارواکي وایي درې سو شل کانتینر د وریجو او غنمو مرسته د چین لخوا شوې ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به وویشل شي. بل لور ته یو شمېر خلک وایي چې له دا ډول مرستو ډېر کله مستحق خلک بې برخې پاتې شي. نور حال له خوسته د ازادي راډیو د خبریال پراپور کې
د خوست په مرکز صبری او نادر شاکوټ او نور ولسوالیو کې پر څلور زره بېوزله او غریبو کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد لخوا شوی د چارواکو په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به پر بېوزله خلکو وویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي احمد آزادای راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې اووه سوه کورنیو ته یوای و بوجۍ وریجې وویشلې.
دا لاس کنټینر په یو کنټینر کې څلور سوه دش بری وریجې ورکېدي او دا غم غالبا نن شپږ سوه اووه سوه مانس کې کورنیو ته ورسېدلې ځکه چې شپږ سوه موږ لس کړي دي او نور څه زوت حالت کې رول لې ته ما ویکړلې. ان شاء الله دا غم سروې کړي وا او دا خپل مرګري ټیمونه ما لګلې او اریزې روغلې او بیا سروې کړي دي یو تم نن ورسوله او په طرف ولسوالیو کې مونږ هم داخله پروګرام لرو شل علماء سپینګيري مشرون دی ولسوال سره مونږ ملکړی دی مرګری کړی مو دی هغه بیا غریب کسي اریزا لیست جمع کوي مونږ د ځنه مؤسسات خپل مرستې لګو ولته هغه د شل علماء او یا سپینګيرو ولسوال دی نظر لوندې هغه بیا شمن لګو بیا توزی کوي او سروي ما یې په مرګتیا کړی دو.
مولوی احمد زیاتوی دوه کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د صبری او زن خیرو په ګډون نور ولسوالۍ کې چې ورته ډیر اړتیاوي وویشل شي. هغه کسان چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښواله ویلي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو اړتیاوې ډېرې شوې دي. د خوست مرکز اړوند د ورغه کلي اوسیدونکی ګردیز خان وایي
میک پدا ډېر خوشاله یم چې موږ د مرسته وسه شوې وي. آینده وخت سمیک دا ورسه د کډارو ژاوی میک ستړي نه یو پدانې ځکه چې ګی نو ګبره ګډه چلو دای دروازه ساده پانه نه کې ګرانه وس الحمدلله میک ته ټلیفون نه وکړه میک ذات یو کوي میک خدمات یو کوي دوی ذات خدای وکړي.
د مرستو په ویش کې که څه هم سلګونو کورنیو ته مرستې ورسېدې خو تر څنګ بیا لسګونه ښځې او سړي چې مرستو ته راغلي ول ورڅخه بې برخې پاتې شول. د خوست اوسیدونکي حسینې وویل له سهاره دلته منتظره ناسته ده خو مرسته ورسره ونه شوه.
وته بجې هغه ته لوړ بو سره ساته څنګه مې کې دفتر هغه باره مجرینو هغه ته لوړ بیا اوس بیا روغلو دلته نوس 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 هغه غوې طالب چې دغه کې کینی بیا ځ خپل هغه ته کوم کومه دی ورځ مې تیره کلاس چټي
دا پرچې
خو مې لارګای دی اوس کریمو کریمه پور کړی والا شل روپا کې لاس روپا کې سپوتی دي شه نور والا یوار سوال
چارواکو ول دوی سره د چین هیواد لخوا په 300 شلو کانټینرونو کې د غنمو او وریجو مرسته شوی چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوسو په تناسب هغوی ته سهمیه ورکړل شوه. د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نورو مرستو د ویش پروګرام هم لري.
په خوست کې مو د مرستو د ویش راپور اوریده چې یو شمېر کسانو په خوست کې شکایت درلود. د مرستو له ویشه د ازادي راډیو ګڼ اوریدونکو وخت په وخت خپل شکایتونه مشته ثبتوي. د څو تنو اوریدونکو څرګندونی له نورو سیمو
د کندهار ولایت سوارلم مازدا چې دلېم د مهندرا ټول او استاد مرګري د خپل مشتابه نسلي کرا او موږ به ساتره مرسته کوي چې هغه سوارلم هغه راټول او په دې کې زه دغه کې زم نو ته ونه تخفله ورته دا چې ورلن کړه د کندهار وخت مختوره لم چیرته شم دا ور نه غره ته ورته دا غل اصلي کرا او ساته بمره سو خو هغه ما ته اصلي نه راکوي زه دا چې له بل ما چې حتی چې ما سم خپل حراتي او مشر یو طالب ویني خو له بده وای چې دا له دلی دي نو زه دا غا د کندهار دولت ته جو پاسه دا خو هیڅ کوم چې ما حالات دې خپله اندغه وکړي زه دې فخ له بل ما
احمد ما د شهابات لخار څخه وروره لا دلته دونه کې چنډي دا تالشه په نوم هر ورځ خلک تنګيږي دا څه معاملې روان دي د ملک کې څه حالات دي نور څه غمونه نشته خالي تالاشي د ګیره نه نور هیڅ څه دی نه کوي لا څنګه حکومت دا څه حالات دي به مو چې پیغام نه شي. ازادي
رادیو د پروردګار ټول وګړي ورته ژوندۍ لري زه دې نه ډیر خوشاله یم الله دې دینه خوشاله شي. دا طالبان حکومت د بازو مایوبینو پیسې ورکړلې بازو ورډکړې دا ولی څه چلو دا ولی دا تاسو یو بس خازو کوي چې دې موږ بازو پیسې ولی ورنکړې دا روزه دا موږ چینل لرو کور کې د شپې روزه سو دورځم زړه موږ باندې نه خوږي دی له ملایان دي والسلام.
ازادي راډيو ته سلامونه کوم او احترامات وړاندې کوم. د هلمند څخه په ډېرې خواشینۍ سره مې خبر ترلاسه کړی چې د ډبډیچو دي او موسسو ول څو زره کورو ته مو کومک ورکړی دي. خو متاسفانه د هلمند په ولایت کې 180 مامورینو ملازمینو د 180 مشرتو دي د 180 کوي دي یو څن نه دي ورکړی. نو زه نه پوهېږم چې په څو املک سرګي سر په میډیا کې دغه غږ درواغ وایي او چې کومک یې کړی دي. دغه تاریخ والا سره وایي چې هغه زما شناختم په کښې کې دي چې د تاریخ د امبار څه نه درلودی د هغو سره یې ډېر کومک وکړي. نو هغه امبار یې پرانی د تاریخ یې خدای ورسم کړه.
ساعت